Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم سهار مو بخیر زه صفی الله ستانگزیم تاسو ازادي رادیو اوري دا وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوه نن چهارشنبه د کب 2مه د فبروري 28مه ده په دې خبري مجله کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري مختزي اوري چې روسیه په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه خودلې خود افغانستان دفاع وزارت وی داعش ډله زپل شوې ده نور مهم مطالب هم لرو خو تر ارز مخې خبرونه په مهمو خبرونو سره ټکی ده افغانستان دفاع وزارت د روسیا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړی شوي والید څخه نوي والي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې په سوریه کې کوردي ملیشي وایي حکومت پلوي ځواکونه د افرین په شمال کې هغې سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده پوره خبرونه د افغانستان د دفاع وزارت د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده او افغان حکومت او ناټو پر دې خطر سترګې پټوي د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری داعش وویل داعش وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوې او کمزورې شوې ده ښاغلي وزیری بیګا ازادي راډیو ته وویل
اوس په افغانستان کې داعش مرکزونه نه لري یوازې د ننګرهار د شینوارو د ولسوالیو په غرو کې یو څو ګروپونه موجود دي او یو څه حرکت د جوزجان ولایت د درزه په ولسوالۍ کې دی نور داعش په افغانستان کې نشته دی نه حضور لري نه مرکزونه لري او نه څوک اجازه ورکوي چې دلته مرکزونه جوړ کړي
پرون په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په افغانستان کې د داعش د وسلوالۍ ډلې د حضور په اړه اندېښنه ښکاره کړه د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړی شوي والي څخه نوي والي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی د دې ادارې ویاندې منیره یوسفزاده پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل په سمنګان کې پخوانی والي عبدالکریم خدام نوي والي عبدالاتیف ابراهیمي ته د ولسمشر له فرمان سره سم چارې وسپارلې او په دې برخه کې د جوړجاړي خبرې سمې نه دي د سمنګان پخوانی والي عبدالکریم خدام چې ویلي وو د ولایت له دندې څخه د لرې کېدو په اړه ولسمشر غنی فرمان ونه منی او کارته به دوام ورکړي د سیشن به پرزنه واځي چې نوې والی ته واکوس پاره بلکې په دې اړه په جوړ شوی مراسمو کې هم ګډون وکړ په کابل کې د اسلامي جمعیت د ګوند ویان ذبیح الله فطرت ازادي راډیو ته ویل سمنګان ولایت کې نوې والی ته د مشرتابه انتقال د دوی او حکومت ترمنځ دی وی معاملې لمخې شوې ده خو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې داری ویان دی منیره یوسف زاده ازادي راډیو ته ویل کول سمشر وغواړي د خغلی خدام له تجربه کوم بل ځای استفاده وکړي خای بل ځای دنده او پردنده وټاکي خو په سمنګان کې نوی والی ته د چارو د انتقال لپاره داسې کوم جوړجاړی نه دی شوی د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی په کابل کې پر انټر کانټیننټال هوټل د وسلوال د وسلوالو د بریټ په اړه د حقیقت موندونکو راپور بشپړ شوی او په نږدې راتلونکي کې به ولسمشر ته وړاندې شي د کورونی چارو د وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل د نتایجو په اړه د جزئیات لور کول ډاډه وکړه خو وی ویل کله چې ولسمشر اشرف غنی ته د دې بریټ په اړه د سړنو راپور وړاندې او تایید شي جزئیات به له خلکو سره شریک شي یو میاشت مخکې په کابل کې څو تنه وسلوال وتوانېدل زیات اندازه وسلو او مهمات سره د انټر کانټیننټال هوټل له امنیتي تلاشۍ تیر شي او په هوټل کې دننه پر میلمنو بریټ وکړي 15 کسان وژل شول او لږونه نور هم ټپیان شول ورزودا نړۍ خبرونه ته په سوریه کې کوردی ملیشي وایي حکومت پلوي ځواکونه د افرین په شمال کې هغې سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده څو د ترکیې په وړاندې د دې سیمې په دفاع کې مرسته وکړي د خلکو د ساتنې د کنډکونو یا وای پی جي په نوم کوردی ملیشو د سه شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل د سوریې حکومت افرین ته په پوځي ګروپونه استولي چې په وینا یې له ترکیې سره پر پوله به مورچلې ونیسي او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او سرحدونو په دفاع کې به برخه واخلي اخو سوریه دولتی رسنه ویلی ترکیه ځواکونو په افرین کې د سوریه په حکومتي ځواکونو د توپونو ډزې کړي. د ترکیه دولتي خبری اژانس انادولو ویلی د سوریه حکومت پلوي ځواکونه ورسته له هغې چې ترکیه ځواکونو د خبرداري په توګه د توپونو ډزې پرې وکړي له سیمې وتلې دي. د یو بل خبر له مخې امریکایي چارواکو ویلي دوی د سوریې په پایتخت دمشق ته نږدې د یاغیانو تر ولکې لاندې پر محاصره شوې سیمې د سوریې د حکومت او متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي په اړه ژوره اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په ختیځ غوطه سیمه کې باید روان تاوتریخوالی سمدستي راکم شي. نوموړي همدارنګه بشار اسد ته د وفاداره ځواکونو لخوا د محاصرې او اوږې او وګی کول تکتیکونه وغندل. د سوریې د بشری حقوقو د څار بریتانیا میشته ډله وایي په دوه ورځو کې به په دې محاصره شوې سیمه کې هوایي بمباری او راکټونو او د توپونو ډزو لږ تر لږه 250 کسان وژلي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د سویډن سفیر پر هغه څه د اعتراض لپاره احضار کړی چې دغه هیواد په ایران کې پر مرګ یو محکوم بندي ساینس پوته چې په سټاکهولم کې اوسېده سویډنۍ تابعیت ورکړ. د ایران دولتي خبری اژانس د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمی لخلی ویلی په تهران کې د سویډن استازي دوشنبه پر ورځ اعتراض کړی وو. تر دې دوه ورځې مخکې سویډن تایید کړی و چې احمد رضا جلالی ته سویډنۍ تابعیت ورکړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې پرون په موسکو کې د پاکستان او روسیې بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه خبري غونډه کې په افغانستان کې د دوی په خبره د داعش د حضور په اړه اندېښنه وښوده. خو د افغانستان دفاع وزارت دغه اندېښنې رد کړې.
زه کاملا د خبره ردوم. په افغانستان کې داعش دبول شوی دی، کمزوری شوی دی. دلته د داعش څلور رهبران وژل شوي دي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره هغه راپورونه ردوي چې وایي سمنګان لرې کړی شوي والي عبدالکریم خدام د ارګ او اسلامي جمعیت د ګوند ترمنځ د یو جوړجاړي په نتیجه کې خپله څوکۍ پرې ایښې.
ما کاملا رد میکنم. هیچ توافق صورت نگرفته. والی ولایت سمنگان بر اساس فرمان رئیس جمهور معرفی شد.
او په ژوند رنګونو پروګرام کې هم یو ځوانه نجلۍ د خواستګاري یا جرګې لیګلو په اړه خبرې کوي.
والله واده خو داسې یو څه دی چې الله پاک هغه فرض ګرځولی ده او ډېر یو ښه لذت لري د اوان څخه تر پایه پورې.
بیا مو هم سهار په خیر رازو. لومړی مطلب ته، روسیا وایي په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د حضور په اړه جدي اندېښنه لري. دا خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره په موسکو کې په یو خبري غونډه کې وکړې. روسیې او پاکستاني چارواکو همدارنګه کابل او واشنگتن تورن کړل چې د داعش د وسلوالې ډلې ګواښ تر هغه کم ښیي څومره چې په دې هیواد کې موجود دی. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي داعش ډله افغانستان کې ځپل شوې او یوازې څو ګروپونه پاتې دي. تفصیل د اجملاند په ریپورت کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موږ په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د حضور او اخیز د پراختیا په اړه اندېښمن یو. نوموړي د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه محمد آصف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل د افغانستان په شمال او ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش موجودیت جدي خطر دی. نوموړي وویل دوی په ځانګړي توګه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او روسیې ته له دې درکه د پیښ ګواښ په اړه اندېښمن دي. د لاوروف په وینا دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان په هغه سیمو کې دي چې منځنۍ اسیا هیوادونو په پولو پرتې دي. له دې سره منځنۍ اسیا هیوادونو ته د دې وسلوالو د وختو خطر زیات شوی. له کومه ځایه چې د لاوروف په وینا روسیې ته په رسیدو کې ستونزه نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف سره په دې ګډه خبري غونډه کې وویل
особое внимание мы уделили положению в Афганистане и вокруг
него. لاوروف وایي موږ په افغانستان کې د نن او شاوخوا وضعیت ته ځانګړې پاملرنه کوو. موږ په دې هیواد کې د خرابیدونکو امنیتي وضعیت د ترهګرو د فعالیتونو زیاتیدو د نشې توکو د ګواښ چې لمنځه نه دی تللی او د افغانستان په شمال او ختیځ کې د داعش ډلې د پیاوړي کېدو په اړه شریکې اندېښنې
لري.
د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د مسکو په دې خبري غونډه کې همدارنګ ادعا وکړه چې ناتو او افغان حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې خطر شي. د لاوروف په وینا د جنگیالیو شمیر تر زر تنو رسیږي کم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په دې خبري غونډه کې وویل خغلی آصف وایي زموږ په باور په افغانستان کې د داعش د ترهګرو شمیر په ځانګړې توګه په شمال ختیځ کې د طالبانو د ځینو هغو ډلو نه زیات دی چې کابل او امریکا یې په ورځنۍ توګه یادونه کوي. خو د کابل او واشنگتن لخوا په دومره لوی شمیر کې د داعش د موجودیت او یا پراختیا رښتینی تصدیق نه دی شوی. د افغانستان د دفاع وزارت بیا د خواجه آصف د څرګندونې په کلکه رد کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل
زه کاملا د خبره ردوم. د پاکستان مقامات چې دي هر ورځ مختلف بیانی ورکي، مختلف خبري کوي، مګر یو هم د واقعیت سره برابر نه ده. په افغانستان کې داعش د بول شوی دی، کمزورې شوی دی. دلته د داعش څلور رهبران وژل شوي دي.
د جنرال وزیري په وینا د داعش ډلې څو ګروپونه د ننګرهار د شینوارو په غرنیو کلو کې موجود دي او یو څه حرکت یې د جوزجان ولایت په درصاب ولسوالۍ کې شته، خو نور نه په افغانستان کې مرکزونه لري او نه څوک اجازه ورکوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې هغه راپورونه رد کړل چې وایي د سمنګان لري کړی شوی والی عبدالکریم خدام د ارګ او اسلامي جمعیت د ګوند ترمنز د یو جوړجاړي په نتیجه کې د خپلې څوکۍ پریښودو ته چمتو شوی. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند یو ویاند بیا ازادي راډیو ته وویل د ارګ سره د دې ګوند یو سیاسي جوړجاړی او خدام ته د سولې په شورا کې د څوکۍ ورکولو ژمنه د دې سبب شو چې سمنګان کې نوی والی ته واک وسپارل شي. خو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې ویاندې منیره یوسفزاده دا ادعا رد کړه. په دې اړه ته رپورت اجمل ان جوړ کړه.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداروي د سمنګان پوخانی والی د ولسمشر د فرمان سره سم د ولایت چارې نوی والی عبداللطیف ابراهیمی ته سپارلی او په دې برخه کې هیڅ کوم سیاسي جوړجاړی او توافق نه دی شوی. د سمنګان پوخانی والی عبدالکریم خدام چې ویلي و د ولایت لدن د څخه د لری کېدو په اړه به د ولسمشر غنی فرمان ونه مني او کار ته به دوام ورکړي. د سه شنبې په ورځ نه یوازې چې نوی والی ته واک وسپاره، بلکې په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې ګډون هم کړی و. په کابل کې د اسلامي جمعیت د ګوند ویان زبی الله فطرت ازادي راډیو ته وویل چې په سمنګان ولایت کې نوی والی ته د مشرتابه انتقال د دوی او حکومت ترمنځ د یوې معاملې له مخې شوی. د فطرت په وینا د جوړجاړي له مخې به خدام د سولې د شورا د مرستیال په توګه ټاکل کیږي. خو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندی منیری یوسفزاده د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې د اسلامي جمعیت د ویان د څرګندونې رد کړي. منیره یوسفزاده وایي زه دا کاملا ردوم، هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. د سمنګان د ولایت نوی والی د ولسمشر د فرمان له مخې معرفي شوی. په داسې مراسمو کې معرفي شو چې پخوانی والی او سیمه ییز چارواکي هم موجود و او هیڅ ډول ستونزه نه وه. د سمنګان ولایت په اړه د ولسمشر د حکم د عملي کېدو په برخه کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. منیری یوسفزاده زیاته کړه چې ښاغلی خدام یو ښه والی و او که په راتلونکي کې ولسمشر مناسبه وبولي، ممکنه ده چې نوموړي له تجربې په کوم بل ځای کې استفاده وکړي، خو دمګړی په دې اړه هیڅ ډول توافق نه دی شوی. بلخوا د اسلامي جمعیت دا ویاند دی دا پاړه چې د سمنګان لری کړی شوی والی د سولې د عالي شورا مرستیال ټاکل کیږي. د سولې د عالي شورا ویاند امین الدین مظفری ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه داسې څه نه دی ویل شوی. په عین حال کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د سمنګان ولایت د یو شمیر قومي مشرانو سره په لیدنه کې په دې ولایت کې نوی والی ته په سوله ییزه توګه د مشرتابه انتقال ستایلی. په دې اړه د اجرایی ریاست څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اجرایی رئیس د سمنګان د ولایت د مشرتابه پر سر د کړکیچ له راپورته کېدو وروسته پرله پسې له لرې کړای شوي والی، نوی والی او ځایي مشرانو سره په تماس کې وو او د کړکیچ په سولېس هواری کې مرسته وکړه. خو په خبر پانه کې د دې جنجال د هواری لپاره د کوم توافق یا جوړجاړي یادونه نه ده شوې. د اجرایي ریاست لمطباتي دفتر په خبره شوې خبر پانه کې د خغلی عبد الله خلی ویل شوې چې د حکومت مشرتابه د سمنګان د پخوانی والی خاغلی خدام د خدمتونو قدردانی کوي او د نوموړي له ظرفیت او تجربې به په کومه بله برخه کې استفاده وکړي. په سمنګان ولایت کې د والی د څوکۍ پر سر راپورته شوی کړکیچ په داسې حال کې اواریږي چې د بلخ د ولایت د لرې کړای شوي والی عطا محمد نور سره د تیرو دوو میاشتو راهیسې د مرکزي حکومت کړکیچ دوام لري او نوموړی لا هم د بلخ د والی په توګه خپل کار ته ادامه ورکوي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندي منیرې یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل د بلخ د والی په اړه هم حکومت ژمن دی چې نوې والی به دغلته معرفي کیږي، خو زیاته یې کړه چې لا هم یو لړ سیاسي بحثونه موجود دي او د نوې والی د معرفي کېدو دقیق وخت په اړه لا څه نشي ویلی.
ازادي راډیو ته غوږیست وخت په افغانستان کې د سهار 5:15 شوې. د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې اجمل احمد شیبر لوستي.
یورو ایشیا ریویو خبرونې له کابل سره د واشنگتن دښمنو مسله څېړلې ده. د دې لیکنې په یوې برخه کې راغلي دي چې له افغانستانه د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو د سترې برخې تر وتلو وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه خورا زیات شول. دا بریدونه دومره ډېر شول چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي له مخې واشنگتن پریکړه وکړه چې دغه هیواد ته نور پوځیان واستوي. د مقالې لیکوال ویلي کې لا وختي دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوې ستراتیژي په برخه کې حکم وکړو چې دا به هغه ژمنې ترسره کړي که نه کړي چې تعهد یې کړی دی. خو د لیکوال په باور د واشنگتن دا ژمنه چې په افغانستان کې به پاتې وي پر دښمن به تهاجمي بریدونه زیاتوي او د پاکستان د دوه ګونې لوبې مخه به نیسي پرته له څه شکه چې ډېر اهمیت لري. د امریکا د نوې ستراتیژي له مخې دغه هیواد ځواکونه به په افغانستان کې د زمان له مخې نه شرایطو ته په کتو سره پاتې شي. بل لور ته امریکایي جنرالانو او قمندانانو ته په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د ترسره کولو په برخه کې ډېر صلاحیتونه ورکړل شوي دي. په دې ترڅ کې طالبانو پر رسنیو مالیات وضع کړي دي. د بی پولی خبریالانو خبرونه لیکي چې طالبان د دې ترڅنګ چې هر وخت په افغانستان کې رسنیو ته ګواښونه کوي په یو شمېر ولایتونو کې اوس خبریالانو ته ویلي دي که دوی ته پیسې ورکوي نو راپور ته پریشتي. خبرونه د غزنویان په نوم د شخصي تلویزیون د مسول مدیر فرید عمری خبري راخستري چې وایي طالبانو مشته په غزنی کې ټلیفون وکړ او وی ویل چې 4,00,000 افغانۍ راکړي او دا هغه مالیه ده چې دوی اوس په ټول افغانستان کې اخلي. عمری زیاته کړه چې وروسته له څو ځله خبرداریو او یادونو موږ مجبوره شو چې دا پیسې ورکړو. په غزنی کې د خبریالانو او رسنیو مسول محمد عارف نوری وایي له دریو میاشتو را په دې خوا طالبان له رسنیو پیسې غواړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا خبر تایید کړی دی چې دوی له رسنیو مالیات اخیستي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه د خپلو چارواکو په وینا خبر ورکوي چې طالبان د رسنیو دښمنان دي او هڅه کوي چې خلکو ته د اطلاعاتو د رسیدو مخه ونیسي. خو دغه ټولنه څرګندوي چې رسنۍ او چارواکي باید په ګډه حل لاره پیدا کړي تر څو دا ستونزه هواره شي.
ازادي رادیو ته غواګیست په ټول افغانستان کې 12 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 د ازادي رادیو د اوریدو آدرسونه دي. په فراه ولایت کې یو اربیا پر امنیتي پوسټو د دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه زیات شوي او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. له تیرې ورځې راهیسې په دغه ولایت کې پر 15 امنیتي پوسټو بریدونه شوي چې تر لسو زیات افغان سرتیري پکې وژل شوي. په دې اړه احمد شاه فطرت یو رپورټ را لېږلی.
په فراه ولایت کې پروستو شپو او ورځې کې اربیا پر امنیتي پوستو بریدونه ډېر شوي دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې یوازې په 13 ساعتونو کې دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې پر 15 امنیتي پوستو د دولت د وسلوالو مخالفان لخوا ډلهییز بریدونه شوي دي چې افغان ځواکونو ته یې درنده مرګ ژوبله هم اړولې ده. د فراه ولایت د والي بیان ناصر مهري وایي چې پر 4 امنیتي پوستو د فراه فرارود پر لویې لارې بریدونه شوي دي. د هغه په خبره په دغه بریدونو کې د دوی د معلومات له مخې 10 ملي پولیس او ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د مهری په خبره په دغه بریدونه کې تر لسو زیات دولت وسوال مخالفان هم وژل شوي. مهری همداشان وایي چې دولت وسوال مخالفان په پښتکو ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوستې برید کړی خو په شاته هم بول شوی دی.
شمالګه پر پوستې باندې چې د ملي پولیسو پوسته وسي او دوه پوستې هم په فرارود کې چې د بلبلو پولیسو والی مربوط باندې پر هغو باندې طالبانو جګړه ایز حمله افشار وکړه چې البته څو ساعتونو وروسته بیا دا جګړه ختمه ته ټکی پای پرېښوي. پنځه کسه دوی تلفات لري او دوه کسه نور هم د یو ټی پی سي وي دلته. همداراز په فرارود کې پنځه کسه د ملي پولیسو په شهادت رسیدلي دي او قرار د معلوماتو او گزارشاتو د امنیتي چې مشته راغلي هغه استخباراتي او کشفي لس کسه دوی تلفات لري. همداراز درې کسه دوی ژوبل سوي دي.
په فراولایت کې پرامنتي پوسټو بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې په وروستیو کې یوه ډله بهرني ځواکونه همدغه ولایت راغلي، خو دغه بریدونه سره سره دوی تر اوسه د افغان ځواکونو سره مرسته نه ده کړې. که څه هم د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې بهرني ځواکونو په مرستې سره به پراخ پوځي عملیات په دغه ولایت کې پلي کړي، تر اوسه دغه عملیات د پلیدو نیټه هم څرګنده نه ده.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان په جنوب 215 متل قولي اردو کې په روزنیز مرکز کې سلګونه سرتیری پوځي تمرینونه کوي. دغه روزنیز مرکز مسولین وایي اوس نویو سرتیرو ته د ډلې زو وسلو او دوربینونو په مقابل کې د ځان ساتنې خاص مهارتونه ورته کوي. دا چې نور په دغه مرکز کې سرتیری څه زده کوي، صادق رښتینی د ملي اردو د روزنې دغه مرکز ته ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلی.
جواک جواک پا مرکز دادم لنده ضربه ضربه کوتا بخبر
د ملي اردو تازه نفس سرتیری د جنوب په 215 متل کلی اردو کې سلا په لاس د هیواد د دفاع لپاره ځان آماده کوي. د ملي اردو په لیکو کې د تازه شامل سوو دغه سرتیرو شمیر 306 تنو ته رسیږي چې د 215 متل کلی اردو په دغه روزنیز مرکز کې مختلف نظامي مهارتونه زده کوي. دغه سرتیری د سلا د بسته کولو بیا تر نشان ویشتلو پورې دلته په تمرین بوخت دي. د 215 متل کلی اردو د عقیدتي چارو مسؤل غلام بهاودین وایي چې دغه سرتیری د توپچی، هوان، انجینری، نشان ویشتلو، رهبریت، موټروانی او داس نور برخو کې په نظریه او عملی زده کړو بوختي.
فعلا 360 نفر پرسونل ما اینجا داریم که از لوای از کندک اول لوای اول اینجا تشریف دارن آمدن و در صنف‌های مختلف تحت تعلیم قرار دارن. شما میتونه که
د بهاودین په وینا پروان کال کې تر دې دمه پورې 3500 سرتیر روزل سوي. د زیاتې ویچې دغه سرتیرو ته ټول تمرینات افغان پوځیان ورکوي او خارجي مشاورین هم په مشوره ورکولو کې د اردو سره کومک کوي. بلخوا په تمریناتو بوخت سرتیری وایي چې په قوي مورال زده کړې کوي او اماده دي چې د هیواد دفاع لپاره د جنگ لومړۍ کرښې ته ورسي. دوی زیاتې ویچې دلته د څو اونیو لپاره نظریه او عملي زده کړې کړي او اوس کولای سي په جګړه کې استفاده ځینې وکړي.
مدل تر هغه یو د 15 هفتو د درس لپاره 15 هفتې په تیریدو کې دي، درې هفتې درسونه ویلي دي، دوه هفتې پاتې دي. په اخر هفته کې موږ عملي انداخ لرو. کوم استادانو چې موږ ته زده کړه کړې ده او درسونه کړې دي، امتحان اخلي او موږ په خپل ځان باندې باوري یو انشاءالله چې خپل هدف ته موږ رسیږو او رسیدونکي
موږ په خپله وظیفه ته خپله موږ داوطلب راغلي یو خام هم شوق هم دی او هم پوهې د وطن حالات هم خراب دی. سمون خپل املا ولاتړو په خپل باندې موږ ته خپل سو ناراضي سمون لا وته یو موته وایي دا تاسو وطن دې زړه تراغلم تاسو وزیر ته به دوم تاسو کینې کړ موږ ته هر هغه امکانات سمون تراکړل سمون تراکې موږ خو استادان لرو دلته خو ماهر ماهر امیرین لرو خو په په مشران لرو دلته موږ ته لار خو نه کوي موږ په مخ باندې عمل کوو بس موږ کامیاب یو.
وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب کې وستر ډیره د شپې لخوا د جګړې په ډګر کې د لیزري وسلو او دوربینونو استفاده کوي. دغه ډلې په تیر کال کې د کندهار په خاکریز، شاولی کوټ او میوند ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو له دغه وسلو څخه په استفادې خونړۍ حملې وکړې. د 215 متل کلي اردو د روزنیز مرکز مسؤلین وایي چې اوس نو سرتیرو ته د لیزري وسلو او دوربینونو په مقابل کې د ځان ساتنې خاص مهارتونه ورزده کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایرانی چارواکي په تهران کې د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې د احتجاج کوونکو او د پولیسو ترمنځ په خوډب کې د شپږو تنو د وژل کېدو او له 300 زیاتو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ګان آبادی په نوم د دغې صوفي ډلې غړیو وړ مورس په تهران کې د دې لپاره اعتراض کړی و چې د دوی په وینا لږ تر لږه یو ملګری په وروستیو کې د پولیسو لخوا نیول شوی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
پولیس وای د صوفی مسلمانانو او پولیسو ترمن په تهران کې په تاوتریخوالي کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوی او 300 تنه نور نیول شوی دی. د تهران په شمالي برخه کې پرون د ګنابادي صوفي ډلې د غړو اعتراض له پولیسو سره په تاوتریخوالي بدل شو. ګنابادي صوفیان د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې د لکتر لګه د یو توقف شوی ملګری په اعتراض کې راغون شوی و. په ټولنیزو رسنیو کې په تصویرونو کې چې دولتي تلویزیون هم خبر کړي لیدل کېږي چې یو بس د بلوا زد پولیسو پر یوې ډلې ورځي. مخکې په دې پیښه کې د درې پولیسو د وژل کېدو خبره شوې وه. د پولیسو ویان سعید منتظر المهدي نن وویل چې د بسیج ملیشه ځواک دوه غړي هم وژل شوي دي. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب په توندلاري محافظه کار ځواک پورې تړلی دی. د پولیسو دغه ویان دغه راز وویل چې د بس ډرایور په ګډون له 300 زیات کسان توقف شوي دي. د ایرانی چارواکو دغه شمیره ګرانه ده چې په خپلواکه توګه تایید شي. په یوه ویډیو کې د معترضینو غږونه اورېدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ته وایي چې دوی نه غوښتل چې نښتې وکړي خو بله لاره ورته نه وه پاتې. د ګنابادي صوفي ډلې د مشر نورعلي تابنده چې 90 کاله عمر لري پلویان دې ته اندېښنه لري چې ښایي هغه د پولیسو لخوا ونیول شي.
د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده او د افغان حکومت او ناټو پر دې خطر سترګې پټوي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړای شوي والي عبدالکریم خدام څخه نوي والي عبداللطیف ابراهیمي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټرکانټینټل هوټل د وسلوالو د بریټ پاړه د حقیقت موندون کې ډلې د سیرنو راپور بشپړ شوی او ژر ولسمشر ته وړاندې کیږي. په سوریه کې کوردی ملیشي وایي حکومتي ځواکونه د افرین په شمال کې هغه سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده څو د ترکیې په وړاندې د دې سیمې دفاع کې مرسته وکړي. امریکایي چارواکو ویلي دوی د سوریې په تخت دمشق ته نږدې د یاغیانو تر ولکې لاندې پر ماسره شوې سیمې د سوریې د حکومت او متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي په اړه ژور اندېښنه لري. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د سویډن سفیر پر هغه څه د اعتراض لپاره احضار کړی چې دغه هیواد کې په ایران پر محکوم پر مرګ محکوم یو بندي ساينس پوه چې په سټاکهولم کې اوسېده سویډنۍ تابعیت ورکړي. د مهمو خبرونو لنډیز مو واورید. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک باندې کتلای شئ. د فیسبوک آدرس مو ده facebook.com/azadiradio. د خبرونو د لوستلو ترڅنګ کولای شئ د ازادي رادیو په ویب سایټ او فیسبوک باندې د ازادي رادیو د ازادي استودیو ټلویزیونی خبرونه هم چې هر ورځ جوړیږي او خبريږي کولای شئ چې وګورئ. اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
نه کور تاسو منم راته وای
زمانو نزیفه جلالی دی کابل ولایت سیدونکی.
نزیفه جانی قراته وای چې څوک لن استه
زد به وشت کلنه
تر اوسه موعده نه ده کړی؟
نه تر اوسه مجرده.
طبعا په کورنۍ کې چې پیغلنجلی وصیتمن ځینې خواستګاران ورپسې راځي. تاسو په دې اړه قراته وای چې تاسو پسې چې کله خواستګار راځي اول خو میرمنې راځي انجلۍ ګوري کله چې میرمنې راځي تاسو کور ته تاسو څه ډول احساس لرئ لومړی چې څوک درپسې راشي؟
والله واده خو داسې یو څه دی چې الله پاک هغه فرض ګرځولی ده او ډېر یو ښه لذت لري د اوان څخه تر پایه پورې. خو متاسفانه موږ په داسې یو ټولنه کې یو چې هلته عامه پوهاوی نشته. عامه پوهاوی په کل کې خو بیا هم دینی معلومات نشته دی. که چیرې زمونږ او تاسو کوم میرمنې چې دي پخوانی مونږ هغوی ته ډېر احترام لرو لیکن زه شخصا ډېر د بد احساس سره مخامخ کېږم په دې باندې چې هغوی مثلا ډېر د نجلۍ سیرت ته نه ګوري هغوی لیاقت او استعداد ډېر په پام کې نه نیسي فقط د هغوی نظر دایي چې د نجلۍ څیره څه رقم ده دغه سترګه څه رقم ده پوزه یې څه رقم ده یا خوله یې څه رقم دی قد یې لوړ ده جیګ ده نه ده توره ده سفینه ده. دا خو مونږ او تاسو د یو الله پاک پیدایښت یو
انسان باید صحیح ده خیسواله هم مهم دی لیکن سیرت باید مونږ ډیر سیرت او تقوا پریزګاری مونږ باید دې تم توجه ولرو او صحیح ده کچیر زمونږ په خوخه باندې انجلی پیدا کیږي بیا لازم نه ده چې غزین نشدار خبري وکړي یا پوزه داسې دی یا خله داسې دی یا سترګې داسې دی ځکه چې هر انسان ځانته شخصیت لري هیڅ انسان حق د توهین د بل انسان نه لري
من نه نزیف جانې کته خپل شخصي تجربه را ته وای تاسو کړه چې کله مېرمنې راځي څه ډول احساس کوي غواړي ورشي هغه چې ورځي هغه وخت کې داسې د ډار احساس کوي خوښېږي چې ورشي که داسې استرس لري ځان سره
استرس خو توان افغانستان کې شته دی یو دا چې نجلۍ ته حق د انتخاب سم نه ورکول کیږي او د بلې خوا دا استرس ورسره چې که چیرې زه ورشم هلته خبرې وکړم که ډېرې خبرې وکړم هغوی به وایي چې دا ډېره خبرې کوي او که خبرې ونه کړم هغوی به وایي چې د دې نزاکت نه دي زده د یوې خوا بیا بیا د کورنۍ فشاري د بلې خوا د هغوی له خوا فشار او خبرې نو په دې خاطر باندې دا ستونزې شته
ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ
سلامت اوسئ
مننه چې دغه سهارنۍ خبري مجله مو واورېده وخت په افغانستان کې 9 بجې کېږي مصطفی صدیقي سټوډیو ته راغلی څو بله خبره